مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه هو په کابل کې اته نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د گلگیت بلتستان زندان پیښه، په افغانستان کې د ورښتونو زیانونه، په بنو کې پر پولیسو برید، د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه، د کورنیو چارو وزارت یو لیک، په شمالي وزیرستان کې عملیات، په بلوچستان کې تعلیمي کمپین او د افغانستان او پاکستان اړیکو په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د گلگت له زندانه د بهرنیو سیلګرو په وژنو تورن دوه بندیان تښتېدلي او یو وژل شوی. په افغانستان کې د ورښتونو او واورینو کمرونو ښویېدو په پیښو کې د وژل شویو شمېر له 213 څخه لوړ شوی دی. او د ناټو مشر یان ستولتنبرګ مسکو ته ویلي چې له ختیځ اوکراین نه د پوځي سامان آلات وباسي. بشپړ خبرونه. په گلگت کې څلورو بندیانو له زندانه د تېښتې هڅه کړې چې په نتیجه کې په ډزو کې یو قیدی وژل شوی او بل ژوبل دی. د گلگت بلتستان د اطلاعاتو وزیر عنایت الله شامی نن مشال راډیو ته ویل پر زندان برید نه دی شوی، بلکې څلورو بندیانو بېګا د تېښتې هڅه وکړه چې پکې دوه په تېښته بریالي شول.
او جیل نمبر وتی دین دغه جیل عمله کوم چې سکیورټي هغه پسې فایټینګ شروع کړل. نتیجې کې دا یو تسمل دی او شدید زخمی دی. حضرت بلال نومي یو زخمی دی او دو کسان تښتېدلي دي.
شامی ویل د دواړو د نیولو لپاره چاپی روان دي. د ویل په تښتېدلو زندانیانو کې یو په 2013 زیږیز کال کې پنانګا پربت کې پر بهرنیو سیلانیانو د برید په تور بندي وو. په هغه حمله کې لس بهرني سیلګری او یو پاکستانی وژل شوی ول. په وژل شوی کې د اوکراین، چین، روسیې او امریکا وګړي شامل ول. چارواکي وایي په افغانستان کې د ورښتونو او واورینو کمرونو ښویېدو په پیښو کې د وژل شوی شمېر له 213 زیات شوی دی. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس بیګا مشال راډیو ته ویل تر ټولو زیات ځاني زیان په پنجشیر ولایت کې شوی. دی وایي د سخت واورو ورېدو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي، په ځانګړي ډول په پنجشیر کې. هلته تر اوسه 115 کسان وژل شوي دي او یو شمېر ودانۍ ړنګې شوي دي. سیاس وایي په ټولو ولایتونو کې تر اوسه 233 کسان وژل شوي دي. زیاتوي له اغېزمن شویو سره د مرستو عمل روان دی. تیر مازیګر په بنو کې د پولیسو پر ګاډي پر ریموټ کنټرول باندې برید کې وو پولیسان ژوبل شوي. تر پیښې وروسته پولیسو مشال راډیو ته ویل پیښه په منډان کې شوې او دا چې پولیسو بریدګر هم په هغه ځای وژلی دی. په ژوبل شوی کې د منډان تاڼي مشر سادولا هم شامل دی چې تر دې مخکې هم ورباندې بریدونه شوي دي. د حملې پړه چاڼه د منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. په پښین کې د شری ناروغي اته ماشومان مړه کړي دي. د برشور سیمې چیرمن عبدالولی کاکړ بیگا مشال راډیو ته ویل سیمې ته لا هم د واکسینو لپاره د روغتیایي ادارې ټیمونه نه دي ورغلي. د زیاتوي هلته یو شمېر ماشومان شری نیولې دي. د یو بل خبر تر مخه په کلا عبدالله کې یو دوه کلنه ماشومه ګزړ وهلې ده. د سیمې مرستیال کمشنر محمد نعیم بازی بیگا ناوخته مشال راډیو ته ویل ننجلۍ نوم حنیفه بیبی دی او ځکه د پولیو پر انځخته شوې چې کورنۍ یې ورته د ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکول. سږ کال دا په بلوچستان کې د پولیو دویم او په پاکستان کې ولسمه پیښه ده چې ثبت شوې. د پېښور، ایبټ آباد، ملکنډ، سوات، شانګلی او اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا او پنجاب په یو شمېر ښارونو کې زلزله راغلی. د امریکا ځمکپوهنې سروې له وینا سره سم پر ریختر درجې د نن سهار وختي راغلي زلزلې زور 15.8 و. په زلزله کې د ځاني یا مالي زیان رپورټونه نه دي راغلي. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بایګاني بیال کې راغلي اشرف غني له خپل ترکی سیال رجب طیب اردغان سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کابل کې په پرونی ځانمرګي حمله کې د ترکیې یو پوځي په وژل کېدو له هغه سره غمرازي وکړه. بیان وایي غني اردغان ته وویل افغانستان او سیمې ته د ګواښونو بڼه بدله شوې، نو د مخنیوي لپاره یې د سیمې او نړۍ هیوادونو همکارۍ اړتیا ده. بیان د اردغان لخلې زیاتوي چې انقره به له کابل سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې همکاري او مرستې زیاتې کړي. د ناتو مشر ینز ستولتنبرګ مسکو ته ویلي چې له ختیځ اوکراین د شاوخوا زر توکا روسی پوځي سامان آلات وباسي. په عین وخت کې کیف له سیمې درنې وسلې ایستل پیل کړي. تیر ورځ په روم کې د خبرو پر مهال ستولتنبرګ وویل د په محتاط ډول هیله مند دی چې کېدای شي دوه اونۍ مخکې د روسي پلویو یاغیانو او اوکراینیو ځواکونو ترمنځ شوی اوربند برقرار پاتې شي. دویل په ختیځ اوکراین کې د روسي پلویو یاغیانو لخوا د نورې خاورې نیولو یوه هڅه به هم د منلو وړ نه وي. د پر روسیې ټینګار وکړ چې د بلتون پالو لملاتړ د لاس واخلي. ستونتلبرګ دا خبرې پر داسې مهال وکړې چې اوکرایني پوځ ویل دوی د فبروري پر 12مه په مینسک کې له شویو تړونونو سره سم د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو ایستل پیلوي. تر دې مخکې روسي پلویو بلتون پالو ویلي ول چې هغوی هم له سیمې د وسلو ایستل پیل کړي. څارونکو د بلتون پالو د دې دعوې پخلی لانه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د راتلونکي میاشت پر دویمه په سویټزرلند کې خپل روسي او ایراني سیالانو سره وګوري. کیری به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین بحران په اړه خبرې وکړي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې یو څو ورځې مخکې کیری پر روسیو چارواکو تور پورې کړ چې مسکو په ختیځ اوکراین کې د روسي پلویو بلتون پالو ملاتړ په اړه ورته مخامخ سپین درواغ وایي. کیری په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د لوړې سطحې غونډې ته هم وینا وکړي. تر دې وروسته به د سویټزرلند په یو وړوکي ښار مونترا کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وګوري او ورسره به د تهران لانجمن اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې پر هغه هیواد د اقتصادي بندیزونو نرمولو په اړه خبرې وکړي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر همدې موضوع خبرې کوي چې د مارچ تر پایه لنډمهالي تړون ته ورسیږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
مشال رادیو د اوس موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د ګلګت بلدستان له زندانه دوه قیدیان تښتیدلي، یو وژل شوی. په افغانستان کې د ورښتونو او واورینو کمرونو ښویېدو په پیښو کې د وژل شوی شمیر له 230 زیات شوی. په بانو کې پر پولیسو برید، دوه پولیسان ژوبل شوي. پاکستان وایي امریکایي حکومت کانګرس ته له اسلام آباد سره د مالی مرستو وړاندیز کړی.
It includes assistance requested for economic, security and other areas.
په شمالي وزیرستان کې د تیر کال له جون راهیسې عملیات روان دي. دا پوځي عملیات تر کومه جاری پاتې کېدای شي؟
دا تخیل او سوال اوسه پورې ورته پاتې دي. دا هغه مشکل هم دي او غریزې علاقې دي، لوی لوی غرونه دي پکې.
په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان تعلیمي کمپین پیل کړی.
هر بچی په سکول کې، هر استاد په کلاس کې، هر کلی کې سکول واړو.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه هم رپورټ لرو. سندرې به هم در خبرې کړو له مشال رادیو سره. اوسه لومړی موضوع ته ورځو. د ګلګت بلتستان له زندانه دوه قیدیان تښتیدلي، یو وژل شوی. ریاض مسخیل را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرښه دی معلومات راکوي. ریاض، کلګ معلومات راکړئ.
جی بالکل، دا کله چې سهار وختي زمونږ د ګلګت بلتستان د اطلاعاتو چې کوم وزیر دی عنایت الله شامی، هغه سره خبرې وشو. نو هغه د دغه پیښې پخلی وکړو. د ده په خبره چې څلورو قیدیانو د ډیسټریکټ جیل د تښتېدو کوشش وکړو، چې په دغې په جواب کې بیا کله سیکورټي فورسز په هغې باندې ډزې وکړې. د هغې په وجه باندې حضرت بلال نومي یو تن هغه مړ شو او یو دویم تن ملزم چې کوم دی نو هغه جوبل شو، په جوبل حالت کې هغه نیولې شوی دی. دغه دوران دو کسان هغه په دغه هڅه کې کامیاب شو او په تښتېدو کې بریالي شو. هر څوک مونږ ته عنایت الله شامی د دغه کسانو نومونه ونه خل، خو پاکستانی میډیا یا مطبوعات بیا دغه دوه کسان حبیب الرحمن او لیاقت یادوي چې دا دوه کسان په تښته کې بریالي شوي دي. عنایت الله شامی دا هم زیاته کړه چې دا دې کسان دا هغه کسانو چې کوم په سمود وړاندې چې کومه پیښه شوې وه د ننګا پربت، چې په هغې کې یولس کسان لس غیر ملکي او یو مقامي د هغې ګایډ هغه وجری شوی د دا کسان په دغه پیخه کې ککړو د هغې پترس کې نیولی شوي وو او د وروستیو کې د دې مقدمه چې کومه ده نو هغه کومه چې خصوصي فوجي عدالتونه جوړ کړي شوي دي د ترهګرۍ په ضد نو د دې مقدمه هغې ته لیږلې شوې ده او دغه رنګ چې کوم کسان تښتېدلي دي نو د هغې د لټون کار شروع دی او ځای په ځای چې کوم دی نو هغه چیکنګ او سیکورټي سخته کړې شوې ده. جی
ډېر زیاته مننه خوشاله اوسې ریاض موسخیل سره د ټلیفون په کرښو. دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
د یارانو مشال
په 7:30 بجو.
اوریدونکو چارواکي وای په افغانستان کې د ورښتونو او د واورینو کمرونو خویدو په پیښو کې د وژل شوی شمیر له 213 زیات شوی دی. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس بیګا مشال لړو ته ویل تر ټولو زیات ځاني زیان په پنشیر ولایت کې شوی. تفصیل احمد تکل راکوي.
د پنشیر په 15 ولسوالیو کې څو کلی تر واورو لاندې شوي او برف کوچونو لسګونه کورونه او لسګونه انسانان لاندې کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د تلفاتو ورکړل شوي رسمي ارقام تر دې مهاله 233 کسان دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل چې دا تلفات د تیرو څو اونیو د پرله پسې واورو د ورښت او برف کوچونو نتیجه ده.
دی وایي د سخت واورو ورېدو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په ځانګړي ډول په پنشیر کې هلته تر اوسه 115 کسان وژل شوي دي او یو شمېر ودانۍ ړنګې شوي دي.
ښاغلی سیاس زیاته کړه چې په پنشیر او نورو ولایتونو کې له مصیبت ځپلو کورنیو سره د مرستې هڅې روانې دي. د نوموړي په وینا د وروستیو طبیعي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره 500,000 افغانۍ بېلابېلو ولایتونو ته استول شوي. د پنشیر ولایت د عبدالاخیلو سیمې اوسیدونکی خدایداد وایي چې په خپل ټول ژوند کې دومره درنې واورې نه وې لیدلې.
د وای دومره ډیره واوره ورېدلې چې ما په خپل شپېته یا یو شپېته کال عمر کې نه ولیدلې. هر کس 15 ځلې د کورونو بامونه پاک کړي.
په همدې حال کې په پنشیر کې د دې طبیعي مصیبت د یو شمېر قربانیانو د ډلهیزې جنازې مراسم پرون تر سره شول. پر پنشیر سربیره د هیواد په نورو سیمو کې هم د واورو د ورېدو او برف کوچونو له کبله خلکو ته ځاني او مالي تلفات اوښتي دي. د چارواکو په وینا یوازې په بدخشان ولایت کې د انساني تلفاتو شمېر لروشتو کسانو ترسیږي. له سالنګونو د پروان او بغلان له نورو سیمو او همدارز له بامیان ولایت څخه هم د تلفاتو راپورونه را رسیدلی دي. د سالنګ لار اوس مهال بند ده او په دې لوی لار کې دومره ډیره واوره پرته ده چې د چارواکو په وینا پاکولې خای لک تر لګه یو او نه وخت ونیسي.
د افغانستان د طبي ناورین په اړه محمد تکل رپورټ اوریدل. تیر مازیګر په بنو کې د پولیسو پر ګاډي پر ریموټ کنټرول بمی برید کې وو پولیسان جوړل شوی. پولیس وای پیخه په منډان کې شوی او دا چې پولیسو بریدګر هم په هماغه ځای وژل دي. په جوړل شوی کې د منډان تھانې مشر هم شامل دي چې تر دې مخکې هم د بریدونو ښکار شوی. د حمله پړه چانه د منلي عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
د پولیسو په وینا 13 ورځ بنو کې منډان پولیس سټیشن په موبایل یا گشتی پرټه باندې د سړک غاړې سره خخکړې شوې بامی چاودنه شوې چې د منډان تانه پولیسو مشر سدولا په شمول او و پولیس سرتیری جوړل شوې دي. پولیس وای د حمله وروسته پولیسو حمله کون کې هم په ډزو ویشتلې وژلې دي. د پولیسو په وینا د غبري تیرمازیګر بنوخار سره نږدې کینګر پول باندې د منډان پولیسو په گشتی پرټه وشو. د برید نه پس جوړل شوې پولیس اهلکاران بنو روختون ته راوړلې شوي چې د روختون چارواکو په وینا شپږو پولیسو اهلکارانو حالت د خطرې نه بهر دی او یو پولیس والا یې پېښور ته منتقل کړی چې حالت یې د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي حمله کوونکي په اړه پلټنې روانې دي چې په موکا یې وژلې دي. د پولیسو په وینا منډان پولیسو تانه مشر سدولا چې دغه حمله کې ژوبل شوی د نوړاندې هم ور باندې درې حمله شوي دي چې پټولو کې نوموړی ژوبل شوی دی. د یادونه ده چې درې ورځې وړاندې هم بنو کې سپورټس کمپلیکس مخې ته د فوز حساسې ادارې لوړ پوړو چارواکو په درې ګاډو باندې نامعلومه وسله والو برید کړی وو چې دوی بچ پاتې شوي ول او امنیتی چارواکو په وینا یو حمله کون کې په موقع وژلې وو او درې نور یې ژوندی نیولي ول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پاکستان وایي امریکایي حکومت په اقتصادي او امنیتي چارو کې د هغه هیواد د مرستې په مخه کانګرس ته د څه د پاسه 800 میلیونه ډالر سپارښتنه کړې. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم تیره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال وکړه. داسې خبرونه هم دي چې د امریکا کانګرس ځینو غړو ویلي پاکستان ته د یوازې په هغه صورت کې مرستې ورکړل شي چې اسلام آباد ډاکټر شکیل اپریدی خوشي کړي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د پاکستان خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوه پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې اهم کردار ترسره کوي او د دې کردار په خشان جاری ساتلو لپاره ضروری ده چې د هر قسمه مرسته وکړي شي. د یو تپوس په جواب کې چې د امریکایي کانګرس بازي خړو د پاکستان امداد د شکیل افریدی رهایي سره مشروط کړي ویاندې اوه چې واما انتظامیه د پاکستان لپاره خوښه 1.4 میلیونه ډالر امداد سفارش کړي خو د دې منزورې کې به وخت لګي. کئی امداد پاڑا د تسنیم اسلم وینا وا
اٹ انکلوڈز اسسٹنس ریکویسٹڈ فار اکنامک سیکیورٹی اینڈ ادر ایریاز.
دی کی د اقتصادی سیکیورٹی او نور چارو کی د مرس خاص شامل دی. دا خاص اوباما انتظامی د 2015 او 14 کال د پار کړي. دویم پړاو کی به کانګرس دغه پالیسو او منصبو جاج اخلي او کولی شي دی کی بدلون راولي. دا عمل ډیر وخت اخلي. تاسو پته ده پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې اهم کردار ترسره کړي او د امریکې په شمول یو شمیر ملکونو دا منلې دي. نو د پاکستان ملګری خلک او ملکونه غواړي چې په هر څنګه کې د پاکستان مرسته جاری وساتلې شي چې دا شان پاکستان خپل کردار په خشان جاری وساتي.
پاکستان ته د امریکایي امداد څومره ضرورت دی او دغه لړکې د مخالفې ډلې شرطونه سمانه لري. په دې اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او لاهور کې میشت پروفیسر حسن عسکری نه تپوسو کو نو دوی
پاکستان امریکایي امداد ته بہت ڈیپینڈنٹ ہے.
پاکستان امریکایي امداد ته ډیر اړتیا لري او نړۍ کې چې یوازې امریکا پاکستان ته څومره امداد ورکوي دومره بل څوک نه ورکوي. تر څو چې د ریپبلیکن سینیټرانو د شرطونو خبره ده نو دا یو څو کسان دي او دوی مخکې هم داسې خبرې کړې دي خو هغه نه کانګرس منظوري کړې او نه امریکایي حکومت دا خبره کوي. نو زه وایم چې دې سره به په ملاوېدونکو امداد ساسر نه پریوځي.
کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا.
دیا دونه دا چې ډاکټر شکیل افریدی اسامه بن لادن لټولو کې د امریکا سره د مرستو په تور کې نیول شوی او د باړې خیبر جنسي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ورته درې دیش کاله سزا اورولې و. خورستو د هغه وخت پیښور کمشنر دغه سزا لس کاله کم کړه. خود شکیل افریدی وکیلانو بیا هم د دغه خلاف په فاټا ټریبیونل کې اپیل وکړو کم چې اوس هم روان دی. د دې ترڅنګ په شکیل افریدی د علاج دوران د یو تند وجلو او د لشکر اسلام نومې ناقانونه ګرځول شوی ڈلی سراد تعلق الزام ہم دے. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا پختنو پا کور کلی
خار او خاور کے
سروان دی
وائس آف امریکا جی و ریڈیو
یہ جواب در کئی
وگور تو ونی سی
ہر ماخام دشپگو نا دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگو نا تر سحر نہو بجو پورے
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
د پاکستان پوځ اوریدونکو تیر کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د عملیاتو له کبله لس لکه څخه زیات کسان بې کوره شول. خو د پاکستاني چارواکو لا هم نه دی ویلي چې عملیات به تر څه وخت روان وي. د مشال رادیو خبریال بوریوال کاکړ د ضرب عزب په نوم د دې عملیاتو او له دې د شوي زیان موضوع څېړلې ده.
د پاکستان پوځ د تیر کال د جون پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو چې لا هم روان دي. که څه هم پر دې عملیاتو نه میاشتې واوښتې خو پاکستاني چارواکو د دې اعلان نه دی کړی چې کله به د ضربیاز په نامه د عملیات پای ته ورسوي او د ټولو کډوالو ستنول به پیل کړي. پر سیمه ایزو حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي رحیم الله یوسفزی وایي د ده په فکر پاکستاني چارواکو دې عملیاتو ته سم اټکل نه وکړي.
آسان کار نو شمالی وزیرستان کی خو ہر قسم وسلہ والا ڈلے ہوئے پاکستانی ہوئے خارجی ہوئے بس ڈالا چی خدا کی 90% سیما چن آگا پخل قبضہ کے رستے مورا علاقہ ہم نے بالکل نہیں.
شمالی وزیرستان د القاعده په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو مرکز ګڼل کېده. اوس پښتنه دا ده چې پاکستانی پوز د روان عملیاتو په ترڅ کې تر ټولو د کومو وسلوالو لخوا لستونزو سره مخامخ دی. رحیم الله یوسفزای په دې اړه وایي
زیات مزاحمت خو چې کوم طالبان ډلې دي هغې طرف نه دی، خو زیات طرف ته چې کوم زور دی طاقت دا دی حافظ ګل بهادر چې کوم طالبان دي، نو هغې دغه ته تخیل کې او شمال کې هغې موجود دي، هغې مزاحمت زیات دی. القاعدې کسان خو ډېر کم پاتې شوي دي، حقانی صبح کې خلک هم داسې معلومې کې چې زیات هلته نه وتلي دي، او بیا پنجابي طالبان هم چې ځینې خواره واره دي. اسلامک موومنټ آف ازبکستان د هغې هم معلومیږي.
پاکستانی ځواکونو چې د شمالي وزیرستان د کومو سیمو له وسلوالو طالبانو د خالي کولو ادعا کړې ده، هغه تر ډیره حده هواري او ښاري سیمې ګڼل کېږي. له شمالي وزیرستان سره اړه لرونکی خبریال احسان داوړ وایي شاید د پاکستان ځواکونه په پاتې سیمو کې له لا نور ډیر مزاحمت سره مخامخ سي.
دا تخیل او سوال اوسه پورې ورته پاتې دي، دا هغه مشکل هم دی او غریز علاقې دي، لوی لوی غرونه دي پکې، په دې کې به دوی ته مشکلات هم مخې ته راځي، او دا به ما خیال دی چې لږ نور هم وخت واخلي چې دوی دا صفه کوي، او پوره د آخري چې کوم د افغانستان سره پوله ده دې ته چې راشي، نو په دې کې به دوی ته لږ وخت هم پکار وي او لږ زیاته انرژي به هم ورته پکار وي.
په نور کبالي سیمو کې د سو عملیاتو له کبله بې کور سوي خلک یو خو لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه سوي، او چې ستانه سوي دي هغوی وایي چې د دوی د نشتون په موده کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا هر څه له منځه تللي دي. احسان داوړ وایي شمالي وزیرستان او په ځانګړې توګه د پوځ لخوا له وسلوالو پاک اعلان سوي سیمې هم هغه سي وران دي لکه څنګه چې نورې کبایلي سیمې دي. نوموړی زیاتوي
بازارونه چې دي میرالی او میرانشاه غټ غټ بازارونه دي، مطلب په غربونو دکانونه مارکیټونه دي، پکې دا خو بخي ټول نړول شوی دي، دغه شک نشته. ویډیو هم راغلی دي او تصویرونه هم راغلی دي، او خلک چې کوم وای هغه نه هم پته لګي. بل طرف ته نږدې کلی دي لکه میرالی کې چې کوم هاسو خیل دي، موسکی کلی دي، ورسره د هرمز حسنا صحیح دي، هغه علاقې چې په کومو علاقو باندې د جټ جازونو نه بمباری شوی دي، په یک نقصان ډېر زیات شوی دی.
احسان داوړ دا هم ویل چې د ده په فکر که پاکستانی پوځ ټول شمالي وزیرستان له وسلوالو خالي کول غواړي، نو دا به شاوخوا شپږ میاشتې نور وخت واخلي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله چې کوم خلک بې کوره سوي وو، د هغوی تر یو لک زیات د ډیورنډ کرښې هغه بلې خوا ته تللي وو چې زیاتره اوس په خوست کې میشت دي.
د بوروال کاکړ رپورټ مې اوریدل. د پاکستان حکومت وایي په دې وروستیو کې پر امام بارګاهانو په بریدونو کې لشکر جهنګوي ډله کاکړه ده. د کورنیو چارو وزارت صوبایي حکومت ته په یوه لیک کې ویلي لشکر جهنګوي په بریدونو کې له تحریک طالبان پاکستان مرسته ترلاسه کړې وه، او د حملو مخه یې د ډلې نیول شویو کسانو د مرګ سزاګانو عملي کېدو مخنیوی و. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي تیر سهار د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته د یاد لیک صوبایي حکومتونو ته د استولو پخلی کړی. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې په ملک کې په اوسنۍ فرقهیي زپیخو کې لشکر جنگوي ککړ ده، چې مقصد یې د تنظیم د غړو پانسیانې ودرولو لپاره په حکومت دباو اچول دي. د داخله چارو وزارت له اړخه د صوبو داخله محکمو ته لیکل شوی په یو خط کې ویلی شوی دی چې ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر جنگوي د کاروایانو لپاره د القاعدې نه مدد غوښتی وو، خو د هغې نه په انکار دې ډلې ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان سره جوړجاړې وکړو. صوبو ته د لیږل شوي د دې خط په اړه پخلی د داخله چارو وزارت یو چارو کی نن سهار مشال ریډیو ته کړی دی. دا خط وایي چې لشکر جنگوي د القاعده نه د انکار نه پس تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله سره رابطه وکړه، او ورته یې نه صرف مدد ورکړو بلکې د نور مدد کولو لوسی هم کړی دی. خط کې ویلي شوی دی داسې اطلاعات دي چې لشکر جنگوي په جیلونو کې کېد خپل غړي راوستلو لپاره ام اولس یرغمالولی شي. حکومت د خفیه ادارو د رپورټ په رڼا کې ټولو صوبو ته هدایت کړی دی چې د سرکاري ودانو، امام باړو او جماعتونو حفاظت لپاره د کوټلي اقدامات اوچت کړي شي. د ذکر ده په دې وروستو کې د راولپنډې په دوه امامباړو او د پېښور، حیات آباد او د شکارپور ضلع یو امامباړه هم په نښه شوې ده، چې پکې یو شمېر خلک وژل شوي او ژوبل شوي وو. یاد دې وي د تیر کال د دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلیک سکول د طالبانو لخوا یو خونړی برید نه پس حکومت د پانسۍ په سزا عمل درآمد شروع کړی وو. واضح دې وي په پانسۍ خېجولو د ملزمانو شمېر د 200 نه زیات دی، چې پکې د ناقانونه ګرځول شوي د لشکر جنگوي غړي هم شامل دي. د پېښور په آرمی پبلیک سکول د حملې نه پس د ترهګری خاتمه لپاره جوړ کړی شوی قومي اکشن پلان تر لاندې وسلوالو او داغي مدد کوونکو خلاف کاروایانو په اړه د دفاعي چارو کارپو او پخوانی بریګیډیر محمود شاه وای هغه ته ملري چې د وسلوالو خلاف په خطوګه کاروایی روانه ده. دی وای بلخوا د کامی سلامتی د امور ماهر پرویز هود بای وای چې ملک نه فرقواریت ختمولو لپاره به نه صرف مونږ د کاروایانو کولو ضرورت وي بلکې مونږ به خپل تعلیم کې بدلون هم راوستل پکار وي.
اگر همیں حالات بدلنا ہے اور سیریسلی بدلنا ہے تو پھر ہمیں
کمنگلہ خپل حالات بدلول وی او پسنجیدگی سره بدلول وی نو بیا به مونږ له هر قسم ډلې خلاف کاروایی کولو ضرورت وی که هغه یره طرحه خورون کې ډلې دي او که هغه ناقانونه ګرځول شوی ډلې او د دین علاوه مونږ له خپل تعلیم بدلول وی په میډیا به د هغه خلکو مخنیوي کول وی سوک چې نفرت خپروي او د دې سره سره د پاکستان ټولنې لپاره د یو نوې لارې ضرورت دی. نو دا لار به سوک ورکوي فوز نشي ورکولی دا د سیول سوسایټي کار دی.
سیول سوسائٹی کا کام ہے.
یادوی دروان میاشتی په دریم تاریخ دو د لشکری جنگوی غړو ته پانسی ورکول نه پس د کراچی په دو خالص کلونو کې د لاسی بمی چاودونو نه پس پولیسو ته داسې پرچان تر لاسه شوی چې بکی ویلې شوی وو چې زمون خلکو ته پانسی ورکول او د دې په جالي مقابلو کې وجه نه بند نه کړی شو نو موږ خپل کاروایان نور هم سیاتې کړو.
رابیا اکرم خان رپورٹ موریدا اوریدون کو راضی چې د سلام پختونخوا په دغه برخه کې درته د خیال محمد استاد په غږ سندره نشر کړو.
زما د زړه قرار راشا ډېر کړ دلې ما بس کا په خلاصا او Thank you. کاش میں اکڑ ستا پز مکاس مانونو کے تو رسپو میں کیوں پوڑ جہان
په خبر کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شوې د دې محل د خبرونو لنډیز په گلگت کې څلورو بندیانو له زندانه د تېښتې هڅه کړې چې په نتیجه کې په ډزو کې یو قیدی وژل شوی بل ژوبل دی. د گلگت بلتستان د اطلاعاتو وزیر عنایت الله شامی نن مشال راډیو ته وویل پر زندان برید نه دی شوی بلکې څلورو بندیانو بېګا د تېښتې هڅه وکړه چې پکې دوه په تېښته بریالي شول. چارواکي وایي په افغانستان کې د اورښتونو او واورو وردو واورونو کمرونو خوایدو په پیښو کې د وژل شویو شمېر له 213 څخه زیات شوی دی. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس بیگا مشال رټول تر ټولو زیات ځاني زیان په پنشیر ولایت کې شوی دی. په پښین کې د شری ناروغۍ اته ماشومان مړه کړي. د برشور سیمې چیرمن عبدالولي کاکړ بیگا مشال رټول سیمې ته لا هم د واکسینو لپاره د روغتیايي ادارې ټیمونه نه دي ورغلي. د زیاتوي هلته یو شمېر ماشومان شری نیولي دي. تیر مازیګر په بانو کې د پولیسو پر ګاډي پر ریموټ کنټرول به برید کې و پولیسان ژوبل شوي دي. دغه برید پړه چانه د منلې. د پېښور، ایبټاباد، ملکنډ، سوات، شانګلې او اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا او پنجاب په یو شمېر ښارونو کې زلزله راغلې. د امریکا ځمکپوهنې سروې له وینا سره سم پر ریختر درجې د نن سهار وختي راغلي زلزلې زور 15.8 و. د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي اشرف غنی له خپل ترکی سیال رجب طیب اردغان سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کابل کې په پرونی ځانمرګې حملې کې د ترکیه یو پوځي په وژل کېدو له هغه سره غمرازي وکړه. او د ناشتو مشر ینس ستولتنبرګ مسکو ته ویلي چې د ختیځ اوکراین د شاوخوا زر توکه روسي پوځي سامان آلات وباسي. په عین وخت کې کیف له سیمې درنې وسلې وباسي. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس روس پانا خپل ادارې کې پدې لیک کړي دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ به څنګه ټلې شي. او وایي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ یو شمېر اړخونه لري او پدې کې یو اړخ دا دی چې دا وخت یې د پاکستان پوسټ ختموي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. دارنګ د دې جنگ دویم اړخ د وفاقي او صوبایي حکومتونو د کارکردګۍ سره تړلې دي او چې سیول ایجنسی څومره با خبره او چستی او چټک وي دومره به د وسلوالو پر ضد اپریشن کې کامیابی ترلاسه کیږي. وړاندې لیکي چې د ترهګرۍ یو اړخ له افغانستان سره هم تړلې دي چې له دې ځایه یو شمېر وسلوال افغانستان ته تښتېدلې دي او هلته یې پناه اغستې ده. ادارې زیاتوي کچري حکومت په دې اړخونو باندې توجه ورکړه او هغه ټول خاندان یې له منځه یوړل چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ورته مخې ته پراته دي. نو لري نه دي چې پاکستان به دا جنگ وګټي. ادارې اخر کې وایي د دې سره سره به د پاکستان هر سیاسي او مذهبي ډلې، هر صوبې او هر یو تن لا د خپل مفاداتو پرته د ملک مفادات په نظر کې ساتل پکاروی. نو هل به ممکن شي چې پاکستان یو وار بیا د امن کور وګرځي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې د سینټ په اوټونو لیکي او وایي چې د سینټ اوټونو دوران د پیسو آزادانه استعمال یو عام خبره ده او دې ته په ساده لفظونو کې هر سټریډینګ وایي. د کوم مخنیوي د پاره چې مسلم لیگ او زیاتره سیاسي ګوندونو اقدامات شروع کړي دي او دغه لړکی وزیر اعظم نواز شریف په خپل د ځینې پارلیمانو مشرانو سره خبرې کړې دي او دې لړکی دوه کمیټې هم جوړې کړې. ادارې مخکې لیکي چې ایوان بالا یا یو اهم اداره ده. د وفاقي اکایانو نمائندگی کیږي او د اوټ تقدس ډیر مهم دی. د جمهوریت نظام بنیاد په عمرانی معاهده وی او د دې مقصد د عوام د خیر خیګړی او مال او سر حفاظت لپاره اقدامات کول وی. نو ځکه یو یو لفظ ډیر په خیال استعمالول پکار دی. خو چرته چې د اوټ قیمت اولګي هلته د لفظونو اهمیت ختم شي. دریا اخري کې لیکي په داسې حال کې کله چې د سینټ د اوټونو نیټه وټاکل شو نو اوس د اصلاحاتو په عمل کې ډیر ناوخته شوی دی. خو بیا هم داسې اقدامات پکار دي چې ورسره راتلونکي کې د دې ګټه راوځي او موجوده حالاتو کې د تادې نه ډډه کول پکار دي. هسې نه چې دې کې رستو مسلې پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکي د امریکا حکومت لخوا له پاکستان سره د مالی مرستو په اړه وړاندیز په کانګرس کې له سختو پښتنو سره مخامخ شوی. د کانګرس غړي د ډاکټر شکیل افریدی په نه خوشي کولو له پاکستانه خپه دي. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه وایي د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ په کابل کې شوی ځانمرګي برید د افغان حکومت د سولې هڅې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. منور شاه د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو له اړخه د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پاکستان حکومت ډاکټر شکیل افریدی نیولې وو او د وسلوالو سره د مالی مرستو په تور کې یې ورته د قید سزا اورولې ده. دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په دې حق خپل یو لیکنه کې وایي چې د شورو په ورځ د امریکا کانګرس په اوباما انتظامیه وروسته له هغې ډېرې نیوکې کړې چې د کانګرس په نظر پاکستان ته په داسې حال کې مالی مرسته ورکوي چې لا هم د امریکا په غوښتنه دغه هیواد د ډاکټر شکیل افریدی په خوشي کولو کې په زړه نازله دی. ورځپاڼه لیکي کله چې اوباما انتظامیه کانګرس کې پاکستان ته د 1500 میلیونه ډالرو د مرستې ورکولو وړاندیز وکړ نو د کانګرس غړو په دې وړاندیز د خارجه چارو د وزیر جان کیری په وړاندې یو شمیر سختې پوښتنې راپورته کړې. د کالیفورنیا نه د کانګرس یو غړي وویل هغه تن چې د امریکا سره یې د اسامه بن لادن په وجنه کې مرسته کړې د پاکستان په جیل کې پروت دی او امریکا دغه هیواد ته د مالی مرستو په ورکولو غور کوي. دغه غړي وویل د هغه په نظر د امریکا تر ټولو لوی دوست هغه دی چې د امریکا د دښمن لوی دښمن وي. د دې په جواب کې جان کیری وویل چې دا مسله یې د پخوانی صدر آصف علي زرداری سره هم راپورته کړې وه او موجوده وزیر اعظم میانواز شریف ته هم ویلي چې د ډاکټر شکیل سزا نه یوازې به انصافي ده بلکې د هغه اصولو خلاف ورزي هم ده د کوم لپاره چې امریکا حل ځلې کوي. جان کیری زیاته کړه چې د دې مسلې حل یوازې په سفارتي توګه او په وار وار د وینا پترس کې ممکن دی. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومت د وسلوالو سره د سولې په خبرو ټینګار کوي پرون په کابل کې د ترکی د سفارت په یو ګاډي ځانمرګي برید د دې هواد کمزورې امنیتی حالت په ډاګه کړو. په دغه پیښه کې دوه تنه وجل شوې دي. دا د جنوري د میاشتې راهیسې دغه ډول دویم برید دی. په اولنی برید کې هم د یورپ یونین د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی وو چې پکې دغلته موجود یو عام وګړی وجل شوی وو. د ورځپاڼې په وینا په دې ورستیو کې داسې امیدونه څرګندېږي چې د وسلوالو سره به د مذاکراتو د لارې د هیواد کې لس کلنۍ جګړه پای ته ورسیږي. د تیر ګل په ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي وو ډېر زر به د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې شروع شي. دا راز تیره هفته د طالبانو ذرایو هم ویلي چې په قطر کې دغه ابتدایي خبرې شروع کېدل امکان لري خو د طالبانو مرکزي مشرتابه لا هم د دا راز ګامونو تردید کوي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې د مذاکراتو په لړ کې په تیرو څو کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سو واره هڅې شوې دي چې پکې امریکا هم د افغان حکومت ملاتړ ده خو تر دې دمه یې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي چارواکي وایي له اسلامي دولت وسلوالو ډلې سره یې د ملاتړ په تور درې کسان نیولي. رسنۍ وایي دا درې کسان د منځنۍ اسیا هیوادونو دي. پر نیول شویو کسانو له اسلامي دولت ډلې سره د مرستو کولو تور پورې شوی. خبری اژانسونه وایي درې واړه نیول شوي کسان د نیویارک په بروکلین کې اوسي. په دوی کې یو کس احرار سید احمدوف نومیږي چې 19 کلن دی او د قزاقستان دی. د امریکا انصاف وزارت وایي دا کس د فبروري پر 15 نیټه هغه مهال ونیول شو چې ترکیه ته د تګ لپاره الوتکې ته د خطو په حال کې وو. 24 کلن عبدالرسول حسنوویچ جرابوف د ازبکستان دی او د راتلونکې میاشت استنبول ته د تګ لپاره ټکټ اخیستی وو. د ازبکستان بل وګړی 30 کلن ابرار حبیبوف دی چې په فلوریډا ایالت کې نیول شوی. پر حبیبوف تور پورې شوی چې د سید احمدوف د هڅو لپاره پیسې برابرولې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي جرابوف او سید احمدوف د امریکا په اخو اوسیدونکي ول یعنی گرین کارډونه لرل خو پاسپورټونه یې د خپلو هیوادونو ول. البته د حبیبوف امریکایي ویزې موده ختمه شوې وه خو دی په امریکا کې پاتې وو. دا روښانه نه ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونو څومره وګړي دا مهال په شام او عراق کې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره یوځای شوي او جنګیږي. یوریشیا ریویو لیکي امریکایي پلټونکو یو مخبر ته پیسې ورکړې چې له نیول شویو کسانو سره ملګری شي، له هغوی سره خواخوږي وښي او د هغوی خبرې ثبت کړي. د دې مخبر نوم پټ ساتل شوی دی. رویټرز خبری ایجنس وایي په ریکارډ شویو مشکوکو خبرو کې سید احمدوف ویلي که دی شام ته په رسېدو کې بریالی نه شو نو کلاشنیکوف به واخلي، له کوره به د باندې وځي او ټول پولیس به ووژني. جرابوف هغه مهال د امریکا د استخباراتي ادارو تر نظر لاندې راغی چې ده د ازبکۍ ژبې پر یوې وپاڼې لیکلي ول چې غواړي له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شي. پر ده تور دی چې ده دا هیله لرله چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ووژني. دا مهال د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو او د هغوی پر اهدافو بمباری کوي. درې واړه مشکوک کسان دا مهال له امنیتي ادارو سره دي او په ضمانت نشي خوشي کېدی. که پر دې کسانو تورونه ثبات شول نو تر 1500 کلونو بند سزا ورته اورول کېدی شي.
دا مشال ریډیو دا.
په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ائتلافي حکومت تر جوړېدو وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې تاوده شوې دي. د دواړو هیوادونو مشران وایي د دوی ترمنځ تعلقات اوس د ښه کېدو لوري ته روان دي. پوښتنه دا ده چې آیا د اړیکو ښه کولو په لړ کې دواړو هیوادونو څه عملي ګامونه اخیستي دي او که نه دا هسې خبرې دي؟ عبدالحی کاکړ دا پوښتنه په خپل راپورټ کې څېړلې.
په پخوا کې داسې ډېر کم سوي چې د پاکستان او افغانستان مشرانو او پوځي چارواکو د یو بل د هیواد دومره زیات سفرونه ترسره کړي وي. په واک کې تر راتلو وروسته پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کابل او تر ټاکل کېدو وروسته افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د اسلام آباد سفرونه وکړل. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف او د ایس ای مشر څو ځله افغانستان ته ولاړل. دا ویل کېږي چې د دې لیدنو په نتیجه کې د پاکستان او افغانستان له لسیزو راهیسې خرابې اړیکې د ښه کېدو په لور رهي سوي دي. خو د کابل لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیزاد وایس آف امریکا آشنا ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې د ښه اړیکو لپاره ټول عملي ګامونه پاکستان نه بلکه افغانستان اخستی دی.
خدای وکړي چې خبرې چې اوس شروع شوې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت نتیجه ولري د سولې په باره کې. اما تر اوسه پورې خو داسې عملي قدمونه ګامونه چې اخیستي شوې دي د افغانستان له خوا نه اخیستي شوې ده، لکه د هندوستان د اصلي په باره کې افغاني عسکري خلکو د تعلیم لپاره پاکستان ته لیږل، راپورونه هم داسې ځینې خلک چې په پاکستان کې مشکلات خلقول بندیان شوی دی په افغانستان کې، یا ځینی ممکنه تا تسلیم هم شوی پاکستان ته. اما د پاکستان له خوانه تر اوسه پورې خبرې ده، ښه خبرې ده، بهتره خبرې ده له خوانه، اما عملی چې اعلان شوی کوم قدم اخیته شوی نه ده تر اوسه پورې.
خو د پاکستان د فوج ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د پاکستان له لوري هم ځینی ګامونه پورته کړل شوی دی. البته بریګیډیر سعد زیاتوي چې د دواړو ملکونو اقداماتو ته علامتي اقدامات ویل کېدلای سي. د دې په خبره د بدلون کلی یا چابۍ د پاکستان په لاس کې ده، او د دې لپاره به دغه هیواد درې ګامونه پورته کوي.
پاکستان څه کوم ګامونه پورته کول دي؟ هغه درې فرست لاینز دي چې پاکستان نه مسله حل کول غواړي. کنه خپل فارم پالیسی با دراز کې بند کې طالب وته ولدي دا چې کوم کابل فقط کول دي او ګلې فقط کول دي دا به خپل ځای نه وباسي پراکسي فورس سره یې باندې. زه مدا ده چې پاکستان به هر یو انچ باندې به خپل عمل تاریخ قائمای، او درېم دا ده چې پاکستان به ریفارم راولي. دا درې څه نه ده پاکستان کې ما به خبر نه کوم چې پاکستان تر لاس کې ده. باقي ټول چې کوم دي نو هغه سټیټس فور پاور دي. کنه افغانستان سټیټس فور پاور دی، انډیا سټیټس فور دی، چاینا دی، ایران دی، پاکستان با اول په ګلیر اولی زما په خیال باقی به خپل خپل ځای باندې خپل ځای.
افغانستان او امریکا غواړي پاکستان افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي، او پاکستان ویلي دوی د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره طالبان مذاکراتو ته سلا کړی دي. د جنو کارپوان په وینا کله چې طالبان له کابل او واشنگتن سره کامیاب خبرې اترې وکړي نو بیا دا ویل کېدلای شي چې پاکستان یو اساسي او مهم ګام اخیستی دی.
د عبدالله کاکړ رپورت مو اوریده. د خوست په ګربز ولسوالۍ کې د جاپان په مرسته روغتیایي کلینیک جوړ شوی دی. د ودانۍ پرانیسته د ولایت عامې روغتیا ریاست چارواکو وکړه. پر دې مهال له مشال رادیو سره په خبرو کې چارواکو ویل کلینیک به په اساسي او معیاري ډول د ولسوالۍ ټولو اوسیدونکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د ګربزو په خارګوټي کې د بشپړو روغتیایي کلینیک لپاره د نوي ودانۍ په جوړولو سره به سیمهوالو ته روغتیایي خدمتونه په معیاري او اساسي توګه وړاندې شي. د پنجشنبه په ورځ د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي چې په ګربزو ولسوالۍ کې د روغتیایي کلینیک لپاره د نوي ودانۍ په پرانیست غونډه کې مشال راډیو سره خبرې کولې وویل چې
په دې کلینیک به هغه روغتیایي خدمات چې دي دا به په معیاري شکل دلته سرته رسیږي چې په دې کلینیک به د نسایي د خدمات په دې کلینیک باندې ساري امراضو همدارنګه د واکسیناسیونو خدمات د دې ترڅنګ د تغذی مریضان دلته تداوی کیږي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په خارګوټي کې د بشپړ روغتیایي کلینیک لپاره ودانی چې 14,300,000 افغانۍ لګښت پرې راغلی د جاپان هیواد په مرسته جوړ شوی د یو بشپړ روغتیایي کلینیک ټولې اسانتیاوې پکې موجودې دي. د دې ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې خوست سرپرست والی عبدالجبار نعیمي مشال راډیو ته وویل چې په دې ځای کې د کلینیک لپاره د ودانۍ اړتیا زیاته وه.
دغه کلینیک په دې ځای کې ډېر مهم و، د خلکو غوښتنه وه. د دې کلینیک اړتیا او ضرورت به حد زیات و. انشاءالله په لنډ وخت کې به د عامې روغتیا ریاست خپل هغه رسمي هغه کلینیک دلته د ډاکټرانو نرسانو د دواو څخه انشاءالله د خدمت په لور روان.
د ګربز یو تن قومي مشر خاکي محمد ویل چې د دې کلینیک په جوړولو سره به د دوی ډېرې ستونزې حل شي.
ډېر د افتخار ځای ده کیسه سړک په غوړه مشته کلینیک جوړ شو. میش خو تقریبا مخکې په سنه کې 100% ستونزې وي، ایز د شپته او یا 100% حل شو. نره با کو ما کو کی دولت ته کیسه تغیر نه سا چکیم نره مونته کی دي کدا شي ولته داس کلینیک نه ته جوړ.
د حاجی ګل احمد پونم د ګربز یو بل تن قومي مشر ویل چې په خو دوی اړ و چې خپل ناروغان میرانشاه او یا د خوست ولایتي روغتون ته یوسي.
تیر وخت کې می ستونزې په حال نه وي. میرانشاه غته توسته معلوماتو چې غته میزه رجوع ډیره وا یا خیز بزور تلو. ایس خدای ته امید ده چې دا غستونز مکمل حل شوی. موږ جاپان دی دولت را منندوی او د خپل دولت را منندوی.
دی یادونه ورده ګربز د خوست په سویل ختیځ لوري کې پرتا سرحدي ولسوالي ده چې د شمالي وزیرستان د میرانشاه او د کورمې سره په اوږدو ګډه پوله لري. د دې سیمې په ګلان کېم کې زرګونه وزیرستاني کډوال میشتي. د دې ځای اوسیدونکو او وزیرستاني کډوالو رسنیو سره په خبرو کې ډیر کله د روغتیایي خدمتونو د ښه او معیاري کولو غوښتنې کړې دي.
نجیب الله خیل رپورٹ مور د خوست په ګربزو کې کلینیک جوړ شوی دی. اولتانی واضح د خوست اوسیدونکو بد کې د شمالي وزیرستان ځنې کډوال چې دی هغه هم د روغتیا اسانتیاوي او خدمات ترلاسه کولی شي. د شکیب سوزان په غږ دا سندرو
پغم سرکم
کسب او کا مالیات کرو سوک ذکر زاہدی کا چاکس بوکا مالیات کرو سوک ذکر زاہدی کا بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھم عشق نام رادا پاس پغام مسل کھم عشق
شکیب سوزان په غږ مسندر اور د بلوچستان کې اوریدونکو د پښتونخوا ملي او ګوند زده کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن د روان کال لپاره تعلیمی کمپین پیل کړی دی. د سازمان مشرانو او غړو په وینا دوی به خلک دې ته هڅوي چې خپل ټول ماشومان هرو مرو په ښوونځیو کې داخل کړي. ځینې خلک وایي سازمان د تیر پرتله دا ځل کمپین وځنډاوه. تفصیل د نیاز مسخل په رپورټ کې.
د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن صوبایي سیکریټري کبیر افغان په خبره دوی د پخوا په شان سش کال هم سکولونو ته د ماشومانو داخلولو تعلیمی کمپاین شروع کړی دی.
تاسو ته معلومه ده چې هر بچی په سکول کې هر استاد په کلاس کې او هر کلی کې سکول واړو د زموږ پروګرام دی. د زموږ ناره ده هم د دې د عملي کېدو لپاره پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن یو تعلیمی کمپاین اعلان کړی دی په ټوله جنوبی پښتونخوا کې. تاسو ته معلومه ده چې واقعتا دلته اوس د جهالت تیاری خورې دي او ډېره لویه بې علمي ده، ډېره لویه ناپوهي ده. د دې د منځه وړلو لپاره چې موږ غواړو هر بچی سکول ته راولو.
کبیر افغان زیاتوي د تیرو کلونو دا قسمه تعلیمی کمپاینونو یو شمیر تعلیمی ګټې راوړې دي.
موږ وسایل نه درلودل بلکې موږ ټولو کارکنانو ډېر لوی زیار وکړ، مهنت او خواري وکړ، سیار ځای ته ځان ورسوي. اوله لو خبر راځي په ولس کې ډېر لوی شعور پیدا شو د تعلیم پاکه د دې میاد د افادیت د ضرورت. معنا ولس دا محسوس وکړ چې تعلیم زما د بچي لپاره دا یو لازمي څیز دی. د دې دا شعور پیدا شو، دا په خپل ډېر لوی
خو دلچسپ خبره دا ده چې تعلیمی کمپاین اعلان شوی خودی مگر د خلکو په وینا د پخوا په شان ګڼه ګوڼه نشکاري. بل خواته زیاتره خلکو نیوکه کړې دي چې په حکومت کې لراتلو سره سم پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن دغه کمپاین د پخوا په مقابله کې ډیر په ځنډ اعلان کړی دی او نږدې ده چې سکولونه په دوو ورځو کې ګر سره خلاص شي. د یاد ارګنایزیشن صوبایي ډیپټي سیکرټر احسان آغا د دې پښتنې په ځواب کې وایي
اصل کې خبره داسې ده چې زموږ د ارګنایزیشن چې زموږ د میډیا څنګه ده دا موږ کمزوري دغه کې د ګوامر میډیا ته تر نه جوړولې په کار خدا دی چې موږ پرس کانفرنس کړی وای دا کمپین می هغه رنگ اعلان کړو هغه رنگ روان دی. لیکن په دې کې موږ اوس فلاله تر ټولو اول دا کار په مخه خسي دی چې موږ به کور په کور ځو. موږ دا واره پلان لږ بدل کړی دی.
یاد دوی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د تیرو کلونو په شان سش کال 2015 کې هم تعلیمی کمپاین شروع کړی دی چې د ارګنایزیشن په وینا د فروری له 15مې د مارچ تر 10مې نیټې به جاری وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
همداراز پر فیسبوک هم د مشال راډیو پاڼه خوښولی شي او پر ټویټر هم موږ تعقیبولی شي او تازه خبرونه، شننې، تبصرې، اونیزې خپرونې، ویډیوګانې او شننې وغیرہ دا شیان ترلاسه کولی شي. همداراز آرکایو یا آرشیو هم پر پاڼه باندې لرو، پخوانی خپرونې هم هلته اوریدلی شي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبې کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د چټک خبرګون ځواک یا کویک ریسپانس فورس جوړولو پریکړه کړې. دا ځانګړی ځواک پر داسې مهال جوړیږي چې د ډسمبر پر 14مه د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسلوال برید وشو چې پکې ګڼ زده کوونکي ووژل شول. پوښتنه دا ده چې دا نوی ځواک به د نامنې پېښو په مخنیوي او د هغو په انتظام کې څومره مؤثره وي. آیا دا ځواک به د روایتي امنیتي ځواکونو وړتیاوې زیاتې کړي او که نه؟ دواړه پوښتنې ګلایاز په خپل رپورټ کې څېړلې دي.
د پېښور پر ارمی پبل سکول د خونړۍ برید وروستو په ټول هیواد کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان لاندې ګامونه پورته کړل شوي دي. په دې کې په خیبر پختونخوا کې هم حکومت د نور ګامونو ترڅنګ د چټک غبرګونی ځواک یا کویک ریسپانس فورس د جوړولو فیصله کړي. په پېښور کې خبریال جاوید عزیز خان وایي چې نوی ځواک د پولیسو ځانګړي ځواک برخه ده.
taking situation is so side mission we ya tumra uga the operation rawani ke antar specialized commando zarurat thi already commando training kare the elite police force ke tab haaz ke hum operations ki chaahat chuti pallari ilaqo ke waqiat ki rakho sab radio station bari pe khabar ho kar de rasmail khan ki tadi zarurat shuno deep pehli ke وزی اول تبا آپریشن کئی کپا مالکن کی ضرورت شو کپا ہزارہ کی ضرورت شو دا ورپورٹ دشترا.
خبریال جاوید عزیز خان زیاد تکڑا چپ موجودہ حالاتو کی دی چٹک زانگڑی زواک تا اڑتیا وا زکا چی دو دیزا پولیس د داسې قسمه غیر معمولی حالاتو لپاره ندی روزل شوی. د ته په وینا په خوا پورتله په اوسنی حالاتو کې د پولیسو روزنې ته زیاته توجه ورکول کیږي. خو کارپو ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د اوسنی چټک غبرګونی ځواک جوړولو پر ځای د موجوده پولیسو او نورو امنیتی څانګو پیا وړی کول لپاره باید کار وشي. سعد محمد خان زیاتوی چې په ځواکونو کې د نورو څنګه جوړول نورې مسلې پیدا کوي لکه په دوی کې د همغږۍ کمی رامنځته کیږي. بلخوا خبریال او کارپو عقیل یوسفزی وای که څه هم دا یو غوره ګام دی خو زیاتوی چې د خیبر پختونخوا حکومت باید د خپلو ملیشو یعنی فرنټیر کور ځواک چې دا وخت د پاکستان په ګڼو برخو کې دنده ترسره کوي خپلې صوبې ته واپس کولو لپاره له وفاقي حکومت سره خبرې وکړي.
یو خو ویل نشته نیتی نشته چې پورسز به څنګه استعمالوي. دغه رنګې د اختیاراتو مسلو تومره پېښه ده، د وسایلو مسلو تومره پېښه ده. بنیادي طور نه چې کوم د ټولو نه غټه مسله خیر پښتونخوا ته پېښه ده، هغه هم دغه ده چې یو خو د ده د پولیس شمېره چې ده هغه کمه ده، د دې نه علاوه د اکوپمنټس مسله ده ورته لکه تاسو
لمشال رادیو سره په خبرو کې کارپوهان وایي که څه هم دا د موجوده حالاتو تقاضا ده خو د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ځانګړي ځواکونو سره سره تر ټولو مهمه خبره د هغوی ترمنځ همکاري ده.
د ګلایز رپورت مورده د بغ زمینې په غږ باندې دغه سندره اورو.
تیم روان ما جگر راز راز وے گدر تیم روان ما جگر راز راز ریس کا جان میں جڑ کرے پونا راز راز گدر تیم روان ما جگر راز راز ہائے گدر تیم روان ما جگر راز راز گلونا پور بل کی ہم پتا دی وطلی ام دخیال پوچھ کر رس راسا درتا یم روان ماز گر رس راسا درتا یم روان ماز گر رس راسا جیس تزان بھی جڑ کرے